خوشحال رادیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه تازه خبرونه اورو.
ستړي مشهور به د مهم خبرونو لنډیز. ایران او د نړۍ شپږ ساکتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې مرکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه واستازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. او د خبرو پښتونخوا په سوات کې د ترګرۍ د مخنیوي یو عدالت د ترګرۍ په تور نیول شوو درېو کسانو ته سزا ورولي. او د خبرونو تفصیل. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلي چې له مخې به د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړې. ملک امریکای ولسمشر باراک اوباما لږ شېبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یوې نوې لور د تلو لپاره موخه برابروي. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازۍ مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د عملي کولو مخه نیسي.
In a worst case scenario, Iran violates the deal.
نوموړی وایي که په ډېر خراب تناظر کې ایران له دې تړونه سرغړونه وکړي نو اوس چې د ایران خلاف کومې لارې دي هماغه به په مستقبل کې د امریکا ولسمشر کارولی شي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې له نن څخه لس 15 کاله وروسته چې کوم تن د امریکا ولسمشر وي نو هغه به له دې په مضبوط پوزیشن کې وي او ایران به د اټومي وسلو له جوړولو لا پسې لرې شوی وي. بلخوا په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمی غونډې مخکې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبلو او ویل چې د ده په فکر دا یوه تاریخي لمحه ده. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بنو چارو د پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی ویلي چې کېدی شي دغه تړون په نړیوالو اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. نوموړی وایي زما په خیال دا د ټولې نړۍ لپاره د امید یو علامت دی. په عین حال کې ایران او د اټومي توانۍ نړیواله اداره پر یوه داسې تګلاره سله شوي چې هدف یې د ایران د پخواني اټومي فعالیتونو په اړه پوښتنې ختمول دي. غربي هیوادونه تور لګوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی خو ایران دا تورونه ردوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تېر هفته امریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوښه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بنو چارو سلاحکار سرتاجیز پر مشاډو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدی شي له اختر وروسته د کېدونکو مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. یاد وي چې د جولای په 1 نیټه امریکې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ترګری د مخنیوي او عدالت د ترګری په تور نیول شوو دریو کسانو کې هر یو تن ته 8-5 کاله د کیس سزا ورولي. د سوات پولیسو لخوا نن په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې په دغه کسانو کې دوه له افغانستان سره تعلق لري. بیان زیاتوي دغه کسان تیر کال په 14 جون په هدفي وژنو او ترګری پیښو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوي وو. پولیس زیاتوي چې د کسانو بعد فوج په جامه کې جرمونه کول او له دوی لسی بمونه، درنه وسله او نور مهم دستاویزات هم برآمد شوي دي. په بي خبر کې د افغان سوداګرۍ یا ټریډ کمشنر ویلي چې له افغان سوداګرو یو شمېر غیر قانوني ټیکسونه اخیستل کیږي او باید چې د پاکستان حکومت د دې مخه ونیسي. میرویس یوسفزی پرون پېښور پر سب کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دغه ټیکسونه د پېښور رنګ روډ نه تر د تورخم پولې پورې له افغان تاجرانو اخیستل کیږي. نوموړي د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو غوښتي چې له دوی په غیر قانوني توګه د ټیکس اخیستونکو خلاف د کاروایي وکړي خو لا هم حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک وسلوال ووژل شوي دي. د ننګرهار ولایت سوایان د احمد ضیا عبدوزي مشال لیډو ته نن وویل چې د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پکې لس تنه مشکوک وسلوال ووژل شوي دي. عبدالزی وای دغه بسلوال د امارات اسلامی ډلې پورې تړلی وو. په خبره یې ویل کیږي چې په دې لسو بجل شو کسانو کې د طالبانو مهم قومندان چې د لغمان ولایت ته مشر نومول شوی وو وجل شوی. وسلوالو طالبانو پر دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکی د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. عدالت د ګل په ورځ دا قانون رد کړ او ویې ویل دا غیر آئینی دی. د قانون مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکی پارلمان منظوره کړې وه د روان کال د ستمبر تر لومړۍ نیټې پورې یې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی دی. دا ګام د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د امریکا میشتې دینی علم فتح الله ګولن د تحریک پر ضد د مبارزې یو نوی اقدام دی. نوموړی په ترکی کې په یو شمېر درسي مرکزونو واک لري. ګولن د خدمت په نامه یو تحریک چلوي چې په مالي مسلو، سکولونو او میډیا کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او عدلیه کې د ګولن په پلویانو تور لګوي چې د په حکومت د درغلیو لګول شو تورونو تر شا لاس لري او د حکومت ته یې دړکه ورکړې وه او هوډ یې درلودو چې د ده د ګوند غړي ونیسي، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د تر دې مهاله د مشال خبرونه اوزو اسلام آباد ته چې سره جهید ته د موسم حال او د کرنسیو بای وړاندې کړي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.15 روپۍ اغستل کېږي او په 102.90 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 104.95 روپۍ او په 104 روپۍ. یو پاؤنډ په 158 روپۍ او په 158.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.95 روپۍ او په 23 روپۍ او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ او یو افغانی په 2.02 روپۍ او په 2.04 روپۍ او 2.18 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.19 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال موسمیت د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم 30 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د اټومي لو اسامې له وجې په سیمه کې د اټومي وسلو د خریدو مخه ونیوله.
I strongly believe that our national security interests now depends upon
د پاکستان حکومت وای کې دیشی لاخته روسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي.
اول ځلو طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات شو او دویم دا چې اوپن شو خفیا نه نو دا ډېره ابتدا ده نو ګورو چې مخکې څنګه کار رواني.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت ځینو غړو او منتخبو کونسلرانو د دغه صوبې د یو وزیر ضیاءالله آفریدی د نیولو خلاف احتجاج پیل کړی دی.
اور 17 کسان د ټاون کونسلران هغه مونږ سره انټیک کی د هغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډسټرکټ کې او نور ټاونونو کې هغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي.
او په بنو کې په کیمپونو او خیمو کې ژوند کوونکي د شمالي وزیرستان کډوال وایي په روژه کې لا زیات مشکلات لري.
یو طرف پردے تو ادھر کو ایپل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے تو چھ میر تھا یاد وطن اجازات کو کچھ میر وطن تو لوٹ سی کا وطن تو اپرے نشی ہوتا جن کا میر برداشت بالکل دمر مشکل دا.
دا مشال سرے واوے تاسو مشال ریډیو ته وګی. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی چې لمخې به د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایرانی چارواکو کړې. بلخوا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې ویلي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوی لور ته د تلو لپاره موقع برابروي او دغه تړون سره په سیمه کې د اټومي وسلو د خوریدو مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار قاسم خان مندوخیل تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا، بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې مرکچیانو د تیرې اونۍ پر مهال له ایراني لوري سره مسلسل خبرو ته دوام ورکړ چې تر ننه راوغورځېده او په پایله کې دا د نن شاوخوا 14 کلن بحران پای ته ورسېده. رپورټونه وایي د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران شاوخوا د 100 پاڼو یو تړون تیار کړی وو چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به پر ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم شي. د اروپایي اتحادیې مشر فیډریکا موګیرنی او د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دغه تړون ستاینه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه او تاریخي وباله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شپږو نړیوالو ځواکونو او ایران ترمنځ سوی تړون وستایه او ویویل که په هیواد کې کانګرس د دغه تړون ضد قانون راوړ نو دی به یې ویټو کړي. دول نه تړون په دې معنا دی، د نن تړون په دې معنا دی چې په منځني ختیځ کې نورې د جګړې چانس له منځه ولاړ.
The same options that are available to me today will be available to any U.S. president in the future.
بارک اوباما وایي که چیرې ایران په راتلونکي کې له دغه تړون نه سرغړونه وکړه نو هغه اقدام چې د امریکا ولسمشر یې اوس په لاس کې لري د راتلونکي امریکایي ولسمشر لپاره هم شته. او زه هیڅ شک نه لرم له نن 10 کاله 15 کاله وروسته هر هغه څوک چې د ولسمشرۍ دغه دفتر ته به راځي په لاس به لا پیاوړی دریځ کې وي او د دې جوګه به وي چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو نور لرې پورې وساتي. نو په دغه دلیل زما په اند دا به ډېره بې ځایه خبره وي چې له دغه تړونه مخه واړول سي. د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره اټومي تړون د نړۍ یوه تاریخي تیروتنه وبلله. په یروشلم کې د وینا پر مهال نوموړي وویل دا تړون هیڅ امکان نه لري چې مخنیوی وکړي ځکه چې برخوالو یې په هر قیمت تړون ته رسیدل غوښتل. خو اسرائیل ژمن دی چې ایران اټومي تړون ته له رسیدو راوګرځوي. خو هغه دا خبرداری هم ورکړ چې له دې تړون سره به ایران د تیری او ترهګرۍ پر مخ بیولو جوګه سي.
Our concern of course is that the militant Islamic state of Iran.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي زموږ اندېښنې دا دي چې د ایران اورپک اسلامي دولت به په دې تړون سره د اټومي وسلو ترلاسه کولو لپاره لنډه لاره ومومي او هغه بندیزونه چې دی یې له دغه کاره دراوه پورته کړل سول او په بدل کې د ایران لاټري وختله. په سلګونه میلیونه ډالر به ورته ورکول کیږي او په دې سره به د دې جوګه سي چې په سیمه او نړۍ کې خپل تیری او ترهګري لا پسې پراخه کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار قاسم خان مندوخیل اوریده چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدل دي. دا وخت جرمنی نه د اټومي فزیکس افغان سیرونکو محمد تنها دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکل تاسو ستړي مشي وایو او کداره توي چې نړیوال به اوس د ایران د اټومي بټیو سارنه هم کوي ته دې سمانه د پدې اړه به نړیوالو ته سمره ازادي وي.
او سلامونه اصل خو تر اوسه پورې دی دا ټول تړون جزئیات نه دي په ډاګه سوي، خصوصا تخنیکي جزئیات څه چې ما تر اوسه پورې په رسنیو کې لیدلي دي او د نړیوال اټومي انرژي اژانس د کارپوهانو د ویبپاڼو نه مې لیدلي دوی ټول دې ته خوشبینه دي چې په یو ډول نه یو ډول د پخواني حالت نه اوس حالت ډېر بهتر شوی ده. او د ایران بهرنیو چارو وزیر هم همدا وویل چې دا یو ډیر ښه تړون نه ده چې ټول پرې موافقه ولري، خو لږ تر لږه داسې یو تړون ده چې ټول ورته خوشبینه دي. نو په تخنیکي اړخ لحاظ باندې چې د دې اوسنۍ حالت نه را کوم معلومات چې راغلي دي په تخنیکي لحاظ ایران اوس هم کولای شي چې د نړۍ سره په یو ډول باندې ډبل ګیم وکړي ځکه دوی د نړیوالو مفتشینو د پاره هغه د وخت او د ځای ټاکلو صلاحیت ځان ته اوس هم محدود ساتلی ده. او ظریف هم همدا خبره وکړه چې موږ به نړیوال اټومي انرژي متخصصینو یا مفتشینو ته د اجازه ورکړو چې د ایران حتی نظامی تاسیسات وګوري، چې دا تاسیسات اصلا د دومره اوږدو خبرو یو اصلي هدف هم دا و چې نظامی تاسیساتو ته لاره پیدا کړي. خو بیا هم ایران به دا حق ولري چې تعیین کړي چې څه وخت، کله او په کوم ځای کې په کومو شرایطو باندې. نو هغه عمومي شرایط چې دوی به ورسي تاسیسات به وګوري، د نړیوال اټومي انرژي اژانس تړونکي، هغه عمومي شرایط دي چې د دې نه مخکې هم ډېر سخت نه ونیول شوي. خو مهمه خبر دا ده چې که چېرته ایران وغواړي چې دا کوم پټ فعالیتونه اجرا کړي چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس سره هغه سایټونه ثبت کړي نه وي یا په هغه قانوني اصطلاح ډیکلیئر کړي نه وي، ایران کولای شي دا ډبل کې مو کولای وکړي که وغواړي.
محمد تنها صاحب څنګه چې تاسو ویل چې لا هم په دې اړه معلومات را روان دي، بلخو بیا ایران دا هم ویلي چې اوس به هم په کورنۍ کچ باندې اټومي ټیکنالوژي پیدا کوي او کار به پرې کوي، نو ستاسو په نظر کې، ستاسو په فکر د دې چوکاټ به څه وي؟
تاسو کوم غوري ته د تړون پاړه باندې چې خبرې هم کیږي، د ولسمشر اوباما خبره هم دغه و چې ایران به خپل تر 90% زیات هغه هستوي فعالیتونه راټیټوي. دا په تخنیکي لحاظ دا معنی لري چې ایران به نور هغه ویپن گریډ یا د وسلې لیول یورانیم نه غني کوي چې هغه د 20% نه زیات دي، چې دا په انټیټي تړون کې هم راغلي دي چې هیوادونه که غواړي هستوي ټیکنالوژي وکاروي دوی د یورانیمو د بډاینې حق تر 20% نه زیات نه لري، چې هغه بیا په ویپن گریډ یورانیم باندې بدلیږي. نو دوی که چېرته داخل کې دا فعالیتونه اجرا کوي، هم چې د روحاني هم وویل چې موږ به دا فعالیتونو ته ادامه ورکوو، په تخنیکي لحاظ دوی به باید داسې وکړي چې دا د سینټرفیوژونو تعداد او هغه وړتیا چې د 20% زیات غني کوي یا بډای کوي هغه به راټیټوي، او همدارنګه ځینې مواد چې دوی اوس موارد مخه ځینې راډیو اکټیف اوبهدني هستوي مواد لکه یورانیم دوی موارد مخه غني کړي دي، هغه به هم دوی یا له منځه وړي یا به یو ځانګړي تړون په اساس باندې د نړیوال اټومي انرژي اژانس په اختیار کې ورکوي یا به د یو بل درېیم هیواد په اختیار کې ورکوي، چې دغه ټول تخنیکي تفصیلات ډېر زیات نور کار ته اړتیا لري. یعنې دوی اوس یو 15 کاله فریم کې ورته جوړ کړی هم، یعنې دوی الا په همدې تخنیکي مسایلو باندې توافق وکړي، نو بیا هم دوی ته ادامه هم ورکوي. د دوی معنا دا ده چې دوی به فقط دغه NPT په چوکاټ کې ادامه ورکوي، یا د صحیح وسلو د ممنوعیت یا د مخنیوي پراختیا د مخنیوي قانون کې که چېرته دغو نه وځي، بیا دوی دغه ډیل بیرته په اصطلاح وایلیت کوي یا د ډیل وځي.
کورم ودان اوریدونکو، دا وو په جرمنی کې د اټومي فزیکس یو افغان سیرونکو محمد تنها چې تاسو ته تفصیل درکولو. ایران او د نړۍ اشفق طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی دي چې لمخې به د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 11 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 11:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته په مری خار کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیسته وه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجدیس پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکي د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دواړو ډلو په ښکار مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیه نو دا د ابتدادانو ګورو چې مخکې څنګه کار رواني
د یو تاسو په جواب کې چې آیا د مذاکرات بل پڑاو کے با د قطر دفتر چارواکی گڈون کوی زکه چی ویل کی گی تیرو خبرو کی د دوی نمائندگی نوا مشیر خارجه وے
امید خودی بل تکال تک طالبانو دفتر دے کنا طالبان شروع چ فیصلہ کی اغه بغای کی
د مذاکرات لڑکے د پاکستان د کردار پاڑا سرتاج عزیز یاد کړه چې مونږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاری د پاره کردار تر سره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
وی فیسیلیټیټډ ابیسلی بیټوین دی افغان گورنمنٹ اینڈ دی طالبان لیڈرشپ پاکستان دغه کومره مدد کچھ اگی سر خبر اترو کی تاثرات اور فیسیلیٹیز پرووائڈ کر تک
د ذکر دا چې د روانه میاشتې په ومه او اتمانیټا د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه تاسو واورید پاکستانی چارواکی وای چې تیره هفته په مری خار کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه خلکو برخه اخیسته و دا چې د پاکستان د دغه هڅو سره به د دوانو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم شي او کنه په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناورو.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبري ده چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله واوړېدله. پر داسې وخت شوی چې د جولای په اومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امرالله امان وایي لومړۍ خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د په خبره کچېری پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبه طالبان د سولې میز ته کینی او بیا د خوځ د ځانمرګي برید په څیر پیخي هم مخې ته راځي. نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونې شي.
متاسفه یم چې دغه مذاکرات چې اوس پاکستان د افغانستان منځ کې دي دوی له برعکس یعنې په چپه باندې شروع کړي دي. دریم لسو ګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړي سیاسي حلقات قطع دي سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسیږي. اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي. اما متاسفم چې دغه حلقاتو په څنګ کې دغه څه عملات کېږي دا بې اعتماده کېږي. هغه اول حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کې او یا سند دستخط شي هغه بیا د سوال لاندې راځي. ډېر هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځینې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه داره چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم بیا هغه د مذاکراتو حامی دي څه چې وایي هغې د منې هغې سخت موقف دی. هغې وایي چې زمونږ دومره قرباني ورکړې ده اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کوم سطح ته راغلې ده نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. دا مشکلات به وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه دي رسېدلې چې لا جګړه بند کړي یا دې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی جنګ خو لا شروع دی. داسې حملې به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی نو بلخوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
ترګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف په طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او هغوی خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. خو ما خیال دی دا دومره اسانه نه ده. دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکاره چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به
ختمیږي خو به نه خو روح سبشي داعش او دا خلک را مخامخېږي. ماته امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو د تاریخ پاڼې ترڅنګ د مشال ریډیو ټول اونیز پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com اوریدلی شئ. ول دې سره سره په د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس د تازه حالاتو ځان خبرول شي. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین لخوا په سکیورټي فورسز د تنقید وروسته حکومت فیصله کړې چې د برتانیې چارواکو سره د لړکې خبرې وکړي. د ګل پورس د کورنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوي یو بیان کې چودري نثار ویلي چې د الطاف حسین په معاملې د صبر او زغم مظاهره وکړه، خو اوس د نوموړي په تقریرونو او ویناو د برتانیې سره د خبرو کولو وخت راغلی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین لخوا په سکیورټي فورسز د تنقید وروسته حکومت فیصله کړې چې د برتانیې چارواکو سره د لړکې خبرې وکړي. د ګل پورز یو بیان کې چودري نثار علي خان ویلي دي چې د الطاف حسین په معاملې د صبر او زغم مظاهره وکړه، خو اوس د نوموړي په تقریرونو د برتانیې سره د خبرو کولو وخت راغلی دی. د چودري نثار علي خان بیان په غبرګون کې د متحده قومي مومنټ د رابطه کمیټې غړي ګل فراز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د الطاف حسین په بیان کې هیڅ یو داسې خبره نشته چې هغه متنازعه وي او نه یې د ګوند مشر د ادارو سپکاوی کړی دی. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور نه تپوس وکړو چې داسې څه قانون شته چې تر لاندې پاکستان حکومت د برتانیې سره د الطاف حسین معامله راوچته کړي، نو په جواب کې نوموړی وایي
قانون با پابند بھی فریم دادے چاہد آگ ملک دمکا دے بلچ ملک برخلاف چیز انگیز ہے کہ مذہبی نفرت لسانی نفرت نہ بن پیدا گئی ضروری چاہیے والتا سیدھا پابندی رہ گئی چتر اختر ملک
د یادونې دا چې د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین د اتوار په ماخوستن ټلیفوني خطاب کې په فوز او رینجرز تنقید کړی وو او ویلي وو چې د سند ډی جی رینجر د قواعدو او ضوابطو خلاف ورزي کوي او دوی د فوز خلاف نه بلکې د فوز دننه هغه کسانو پر ضد دي څوک چې کرپشن کوي. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر زاید سعید وایي چې پاکستان کولی شي چې د برتانیې سره د الطاف حسین معامله راوچته کړي او که جرم پرې ثابت شي نو د هغه ملک د قانون مطابق به ورته سزا ملاویږي.
ولایت کې هیڅ سپیچز نه دی الاؤ، دا څه خبرې کوي او دا خو سایت بند دی، نو دا غیر قانوني شی دی او یو قسم سټرونګ ډیفنس.
یاد دی وی چې د پاکستان سند صوبې په یو شمیر خارونو کې د الطاف حسین په ضد د فوجداري مقدمه درج کړې شوې دي او د مقدمو کې پر خلک د یو بل په ضد راپارولو او د فساد سازش کولو الزامات لګولې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ستا ستاسو ستونزې
غواړم ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونې اونیس پروګرامونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام واورئ. د مازیګر 15 بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون سره رسیدلي چې لمخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي، په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړي. بلخ امریکایي ولسمشر بارک اوباما لږ شېبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوي لور د تلو لپاره موقع برابروي. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازۍ مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د ملي کولو مخه نیسي. بلخوانن په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمی غونډې وروستو د دواړو خواوو ترمنځ د شوي اټومي تړون په اړه خبري غونډې ته په خپل وینا کې د ایران د بلوچستان وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبالو. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دوی ته د تهران د اټومي تړون په اړه اندېښنه ده او د ده په خبره هغه ځکه چې له دې سره تهران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره یقیني لار په لاس ورغلي. بلخوا د پاکستان بلوچستان وزارت هم پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې دوی د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې 13 هفته مریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه واستازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم د امنیت او بلوچستان سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ډیو ته وکړه. د خبر پښتونخوا په سواد کې د ترګری د مخنیوي او عدالت نن د ترګری په تورو نیول شوو دریو کسانو کې هر یو تن ته 8-5 کاله د قید سزا ورولي. او د ننګرهار په واچین ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان د احمد ضیا عبدوزي مشال ته ویلي چې د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پکې دغه لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او د ترکیې د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې امن پسې کول لپاره په امریکا افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکراتو دور وشو. د امن لپاره چرته پاکستان، امریکا او چین خپل کوششونه کوي. هلته دې سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي. او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځ ویان میجر جنرل عاصم باجوه د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. ادارې مخکې لیکي مری مفاهمتي عمل ثبوتاش کول لپاره سرګرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه څه پالیسي اختیاروي په دې اړه صورتحال واضح نه دي. خو د دې قوتونو عزائم ناکامه جوړول لپاره ضروري ده چې دوی ډېر خیال وساتي. ادارې سیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي. که صحیح اړخ ته پرمختګ وکړی شي نو تنازع هواریدای شي. ادارې اخره کلی کې هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن پسې کول غواړي، اغوی له مشترکه کړنلارې ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړول لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ورسو کې په ټولو دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودې لپاره کار کوي او په دې لړ کې د امریکې په شمول د نورو ملکونو خیر خیګړې ادارو ورسره هم مرسته وکړي. ادارې وایي په تېرو ورځو کې ملاله یوسفزی خپل 13 کلیزه لبنان کې د شام والو ماشومانو سره تیر کړه او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب دی خصوصي توجه ورکړی شي او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه‌کاری وکړی شي. ادارې مخکلي کې د سواد دی بادری جنې باندې کال 2012 کې حمله شوې وه او دې ته نوبل انعام هم ورکړی شو او امریکې په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړې. ادارې په وینا د ملالۍ یوسفزۍ دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته د ګولۍ پسې کتاب ورکړی شي، مطلب یې همدا دی چې ماشومان ته د تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه، خصوصا هغه ملکونه کوم چې د ترهګرۍ نه متاثره دي، هلته د سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دې ورکړی شي چې په نړۍ کې پایداره امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلی د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د موجوده هڅونه داسې څرګندېږي چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته چې دغه هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کېږي، خو نوموړي د یوې مرکې په وخت ویلي وو چې هغه د افغانستان د موجوده حکومت ملاتړ کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکاري انیسا اجمل ناور.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم په مریکې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوي دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په کار وي او کنه؟ نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپل موجودګي کموي، پاکستان اکتا کېدای شي د دې احساس شي وي چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کېدای شي د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهر نه د لوړ پوړو چارواکو قطارونه جوړ وي او د خپلې ټاکلي وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او د غسې نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګارډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخواني ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کیږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ګارډین رسپانه ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګارډین لیکي د حامد کرزی د خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګارډین رسپانه ته ویلي دي چې کرزی د ډیرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هیواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبری اجانس لیکي په داسې حال کې چې د چین په سینکیانګ صوبه کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. حکومت په سیمه کې پر اسلامي جامو او د ځوانانو او درمیانه عمرونو سړو په ګیرو بندیزونه لګولې دي. مقاله لیکي په سینکیانګ صوبه کې میشت ایغور مسلمانان وایي چې د ځینو بدو خلکو له وجې حکومت دوی ته هم په بدسترګه ګوري. اجانس لیکي د چین حکومت دا بندیزونه په سیمه کې د سخت دریځۍ د ختمولو په هدف لګولې دي. د مقالې نور تفصیل د انیسا اجمل.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي که څه هم د کاشغر د ریخمو سړک یا سلک روډ چې د صدیو راهیسې د مسلمانانو سیمه ده، د کاروبار مرکز دی، خو د ایغور سره تعلق لرونکي د ګلنور دکان ته ډیر کم خلک ورځي. ګلنور په خپل دکان کې سکافونه خرڅوي. ایف پی خبری ایجنس لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. په یاد صوبه کې زیاتره مسلمانان اوسیږي او چارواکو په دغه سیمه کې د ښځو پر نقابونو او نورو اسلامي جامو باندې بندیز لګولې دي چې ورسره د ګلنور کاروبار ته زیان رسېدلی دی. ایجنس په سینکیانګ صوبه کې د ګلنور په حواله لیکلي دي چې د ځینو بدو خلکو له وجې ټولو مسلمانانو ته د بدو خلکو په سترګه کتل کیږي. ګلنور وایي داسې قسمه قوانین به یوازې خلک جدا کړي. ایجنس لیکي په داسې حال کې چې غور خلک د چین پر حکومت د نسلي توپیر او د غی په ژبه کلتور او مذهب د بندیزونو تور لګوي، دا هر څه د چین د حکومت لخوا په سیمه کې د حالاتو پر ځای کولو په لړ کې د چیلنجونو یوه بیلګه ده چې دا هیواد ورسره مخ دی. مقاله لیکي سینکیانګ صوبه له افغانستان او پاکستان سره پوله لري او د دغه صوبې خلک په کلتوري توګه د چین د هان کلتور پرتله له منځنۍ ایشیا سره زیات نږدې دي. چارواکي په یاده سیمه کې د تشدد تورونه پر اسلامي بلتون غوښتونکو لګوي. په دغه سیمه کې په دې وروستیو کلونو کې تشدد زیات شوی دی او نورو سیمو ته هم خور شوی دی. د شانس په خبره په 2014 کال کې د 200 زیات خلک وجل شوی دی. د چین حکومت تیر کال په مختلف قسمه اسلامي جامو د ځوانانو د درمیانه عمرونو سړو پر ګیرو بندیز لګولې چې دا شان مذهبي سختدریزي ختم کړل شي. حکومت په سیمه کې پوسټرې لګولې دي او په 15 خبرې بندیز لګولې دي چې پکې د مخ پټول، برکی، د ځوانانو جنکو سکاپونه په سرول، د ځوانانو درمیانه عمرونو سړو ګیرې پرېښودل او هغه هر قسمه جامې چې په د هلال یعنی مسپوګمه او د ترکی د جنډې په سر دستوري نخوي شامل دي. د ریپورټونو تر مخه د مارچ په میاشت کې په کاشغر کې یو سړي ته د ګیرې پرېښودو له وجې د شپږو کالونو د قید سزا ورکړل شوې وه. د یاد سړي ښځې ته د برکې پر اچولو د 2 کالونو د قید سزا اورولې وه. ایف پی خبري ایجنس لیکي ایغوریان وایي چې د ژبې ښکلا پر اظهار کې ده او د سړي ښکلا په ګیره کې ده. خو کارپوهان وایي چې د چین لخوا پر اسلامي جامو او ګیرو بندیزونه لګولو اقدامات د دغه هیواد لپاره خطر جوړېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر ضیاء الله پریتی کورنۍ په خبر های کورټ کې ته درغلی په تور د نوموړي نیول کېدل په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. د حکمران تحریک انصاف ګوند دغه غړي 13 هفته د صوبې د احتساب کمیشن لخوا ونیول شو. پرون هم دا راز په خبر کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدل یو سیاسي مسله ده او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی. بلخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ملګرو دغه خبره رد کړې ده. نور تفصیل د خالد خان نه.
دا ګل پورس پیښور پریس کلب کې دا پیښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې 1 نه منتخب شوی صوبایي سمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونو استعفاګانې هم ورکوي. دا پیښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نظر منتخب شوی مرغی ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران اغه مونږ سره انټیکټ دي دغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي. زمونږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناشتي تر اغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدل، لہذا اغه سټپ ډاون شي.
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پیښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیاء الله افریدی سره دي او کچره هغه سره انصاف نکړې شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
سماجی شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت یم. است خلق پاکستان تحریک انصاف دویم برانچ جوړول غواړي.
تقریبا 80% ټاون او ډیسټریکټ ممبرز 90% کونسلرز چې کوم ریزرو سیټ ولا ټاون ډیسټریکټ دي تمام خلک چې کوم دي اجي سیف سره ولاړ دي.
د صوبای احتساب کمیشن له اړخه د ضیاء الله افریدی نیولو رستو د پی کی 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي.
استفاګانې خو بخام خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ په دومره زور چې کوم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی کنه د انکوایری وکړي چې اله یا سړی ملابس دی یا نه.
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل، فضل الهی، ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه. او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی و. او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان حکومت له شمالي وزیرستانه د بے امنیو له وجې بې کوره شو کډوالو لپاره د خیبر پختونخوا په بنو کې کیمپونه جوړ کړي دي. دغلته په بکاخیلو کې خاوشا 40,000 کورنۍ اوسېږي. په سلګونو نورې کورنۍ بیا داسې دي چې د حکومت په جوړو شوو کیمپونو کې د ژوند کولو پر ځای د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې ځان لا خیمه لګولې دي. دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي چې له وجې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی تر خپل وس دغه خلکو سره مرسته کړې، خو له رجسټر کیمپونو بهر اوسېدونکو خلکو ته سهولتونه برابرول د دوی ذمہواري نه ده. عمر دراز، وزیر اورو.
شمالی وزیرستان بے کورشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي، وایي روجی میاشت کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سہولت نه محروم دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلی یو کډوال بخنواز چې بنو رنگ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي، وایي
تکلیف خو دا رمضان چې قیمت دا ټینټینه چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یې را ویڑ کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک ایزانی نہ خیشتا وی بیا نہ ناوزی چے کی مدو چے زون خیش نہ کو ور نلم بیجی چے کی مدو گزارا پٹین ش نشی نہ نہ کنا دے نرا خور کی مواد دیر تلوئی تکلیف ہو گئی زکا چے سے کی مخوی نرا پٹین ٹے سے چے پروتدی میں بجلی شتا چے کی مدو بجلی میں طریقہ نہ شتا چے کی مدو یو پترت یار سے تارا پروتے یہ گوند مشتا چے زر نہ زرا ول بجلی لگا ولیا وا دا کیرے تا چیر تا دا سے پپینا میں پینا نلکی وا چالا گدلی وا دے دے نہ چے کی مدو کم بال بچو دے گلنے نہ خلوص و رمضان میاش تو داش دینا تا ډیر تکلیف.
رحمان پایو وای د گرمی د لاسه روجا ډیره سخت ده او خیمه بستو کې ورته هی سہولت نشته.
تمر سخت تکلیف ته چې میز دې رژ او دې گرمی سره برداشت ډیر مشکل ده. دمر سخت اورمه ده پښه دمر چې لکه چې پښکښې نه کنه 10 پوی چې بالکل تر نور ته ورنوسیا چې نه دی بجلی وی نہ دے شمسی وی نہ دے نرا سدا سے طریقہ وی ایو طرف پردے تو ادھر کو ایبل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن جزاد کو کچھ میش وطن تلوٹری کا وطن تا پرن شو ادا جن کہ میش برداشت بالکل دمر مشکل دا.
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د بی تکلیف تا او پټنټې ش ډیر تکلیف تا غرمه ده. نه د میر ریس تنظیم شته، نه بجلی شته. د کډر ار شي چې کین شته میر مخاړې میشته تکلیف شته به شه ځکه چې بجلی نه وي دا وړو ویډ کې اخر کار مشول شي کې بهر وو دي او دا شزینا مې و دا وړو ویډ کې مې لگا دې ته ډیر سخت تکلیف دي. بالکل دا وړو ویډ کې و شزینا دای بالکل ور تکړل اوستنه میر حکومت نه ته چاوال لاس وی میر غلاری وطن تا میں جدائی وطن تا نہ جی خویا میں دولتا سین تے زمات کو میش خیمے تا ورسڑی و نرے اس پشتنا میش نشتا چې په توګه ستا کلیپ تا او سغام دا او سخشی دا بوته.
شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د دولت پمرستا یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې 40,000 پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سہولتونه ورکړي، خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینا پرتا بهار بنو او خوشا کې یو شمیر خیمه بستای کډوالو په خپلا او د مرستندوی ادارو په مرستا جوړه کړي. قبایلی سیمه لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه کډوال چې بهار په نورو کیمپونو کې میشته دي د دوی په ذمہ داری کې ناراضي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو صوبیا جبین چې د گلګت بلتستان له دی امیر ضلع لومړی خزینه صوبایي وزیر ټاکل شوې ده، هغه به د گلګت بلتستان په کابینه کې د ښځو چارو وزیر وي. نوموړی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په گلګت بلتستان کې د ښځو تا ټولو لوی ستونزې د تعلیم او صحت سہولتونو کمې دي. یار دی وی چې پتیرو ټاکنو کې پزینو ځایونو کې ځای کامی مشران خوځتا د رائے اچولو یا ووټینګ اجازت نو ورکړي، خو وروسته بیا حکومت مداخلت وکړ او خوځو په دغه انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل د رابیا اکرم خان نه.
مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبیا جبین اوویل چې نه صرف د پلار د کورنۍ بلکې د څرګنې د کور تعلق هم سیاست سره دی، او هم دغه وجه ده چې سیاست ته یې د راتلو شوق و او غوښتل یې چې د گلګت بلتستان او په خاص توګه د دې امیر زنانو لپاره څه کار وکړي.
دو ایشو بہت زیادہ ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا، کیونکہ وہاں تو ایجوکیشن تو بالکل ہی نہیں ہے، مطلب
زیرو. دا وایي دو مسلې دي، صحت او تعلیم. تعلیم خو زما په حلقه کې بیخي نشته، شرعي صفر ده. هلته پرائمری سکولونه نشته، صرف یو دی چې پکې د ماشومانو جنکو شمیر د نش برابر دی. زه پلان لرم چې خپل علاقه کې زنانو لپاره د دستکاری سینټر جوړ کړم. ما د خپل علاقې سروے هم کړی ده، نو پرائمری سکولونه به هم جوړوم، او چې کومې آبادی علاقې دي نو هلته به هم په دوه درې ځایونو کې میډل سکولونه جوړوم.
میرا ہے کہ دو تین جگہ پہ میں میڈل سکول اوپن کروں نا.
خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې خپل تعلق جیلم سره لري، خو واده یې د امیر کې شوې دی. ول تعلیم په اړه صوبیا جبین وینا وه چې د پنجاب یونیورسټي نه په سماجی علومو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. د نوموړي په وینا چې په دی امیر سیمه کې د عالمانو او د علاقې د مشرانو یو خاص کردار دی، او واړي بچي د دوی په مرسته زنانو لپاره کار وکړي. دا وایي دا علاقه داسې ده چې د جرګې نظام لري، نو زما پوره کوشش دی او امید دی چې زه به د دې علاقې د زنانو مسلې هوارې کړم. د دې علاقې عالمانو او مشرانو سره به په یو ځای کار کول وي. هلته یو تن نیخ پنیغه یو فیصله نشي اخیستی چې تر څو د علاقې عالمانو او مشرانو سره په یو ځای کار ونه کړي. نو زه به د هغې مخصوص سوچ د بدلولو کوشش کوم، او هیله لرم چې هغې به زما ملګرتیا کوي. د ذکر ده د تیر جون په میاشت کې په گلګت بلتستان کې قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات شوي وو، چې پکې د دې امیر سیلې په ځینې علاقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندي لګول شوې وه، خو د حکومت لخوا کاروایۍ له وجې او د ځایي اولس تحفظات لري کولو نه پس زنانو لپاره مخصوص پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې وې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، سمزو خوست ته چرته چې د خوست او د کابل ترمنځ خوشه 299 کیلومتره لاره ده، یعنی یو کس کولی شي په خوشه 3.5 غنټو کې کابل ته ورسیږي. چارواکي وایي چې د دې لارې کرایه 3.5 افغانۍ ده چې تقریبا 2.5 کالداري کیږي، خو خلک وایي ډرایوران ته په غیر قانوني ډول نږدې 200 افغانۍ غواړي چې دغه څه کم 1200 کالداري جوړیږي، خو ډرایوران بیا وایي چې لاره پوره نه ده جوړه او سورلۍ هم کمې دي، نو دومره پیسې اخیستل یې حق جوړیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي، او وایي چې د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی، مشال راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤلو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته چې په وږي کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 200 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وا هلته لارې یا ترانسپورټي مشکل وو، لارې مشکل وو، لاره خرابه وه او تیل جګ وو. اوس خو تیل مردانه شوي دي، لارم روغه شوي ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلا ترانسپورټ یا څنګه دغه ده چې دا کوم هغه چې ده مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه مهم هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیلو د کلي اوسیدونکی چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکی دی، په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورټي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بېولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هر ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کریې نه ډېر سو هغه کې شکایت کوي چې کریې جوړېږي، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټل اډه دغه چلوي. موږ ولا سپې کېږي چې دا یو پیرام نه ده کړی، دا به درې شپې کابل کې کومه ولا سپې مې دلته وتلې ده
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپله برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دی وایي چې تر کابله د ټیکسي کرایه 460 افغانۍ ټاکل شوې، او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشیانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوې. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران ویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورټ ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونې وړ ده، خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلازمینې کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. که څه هم په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان ټولو ولایتونو ته غځېدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 14 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بېلابېلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې په کراتو زن راغلی او د کرېډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو. اوس هم راځو د روژې په میاشت کې عبادتو ته. مفتی کفایت الله د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره په دې اړه خبرې کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مفتی کفایت الله صاحب، روژې مبارکه میاشت ده، په روژه کې د عبادت په حواله سره زمونږ اوریدونکو ته ویو چې روژه کې کم قسم عبادت کول پکار دي، د کم ثواب څونه دي، او آیا د خلک چې پکې غیبت یا دروغ وي د دې باره کې لکه څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان مبارک میاشت او ډېر د فضیلت والا میاشت ده. دا د صبر غمخوارۍ مهینه ده، او د دې په باره کې په حدیث مبارک ډېر فضیلت راغلی دی. په دې میاشت کې هر عشره چې دا غن نهایت د اهمیت حامله ده. د هغې باره کې هم احادیثو کې راغلي چې اول عشره چې دا د سراسر رحمت دی، او دویم عشره چې دا د مغفرت، او اخري عشره د دوزخ نه د ازادېدو ده. په دې میاشت کې د هر فرض ثواب چې دی هغه د اویاو فرض برابر وي، او د هر نفل عبادت ثواب د فرض برابر وي. په دې کې چې روزه افطار کی چاته نو د هغو ګناهونه الله تعالی معاف کوي، او دوزخ نه د ازادولو د یو ذریعه ده. په دې میاشت کې عبادت کول پکار وي، خاص طور باندې د فرایض واجبات چې د هو عام ورځو کې هم نه وي پرېخل پکار، لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص اهتمام کول پکار دي. دین علاوه ذکر دی، سړی ګرځي را ګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا الله، درود شریف او د قران ډیر زیات تلاوت کول پکار دي، او نور چې څومره خیر کارونه تنه کېدای شي انسان لا هغه کول پکار دي. فضول خبرونه، د غیبت کولونه، هغه واسي هم حرام دي، دروغ واسي هم حرام دي، چاته کنزول کول دوم واسي حرام دي. لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کې لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدې کې زیاتی کې نه دغه رنګي ګناه کوم کارونه چې سره کوي هغه سره د روزې کوم روح او کوم دغه وزن وي او ثواب وي نه هغه کې کوم کمی راځي.
مفتی صاحب، زما یو بل پوښتنه، د دوکانداران یا تاجران چې د ذخیره اندوزی کوي، اسلام د ذخیره اندوزی باره کې سوي، او خصوصا په روزه میاشت کې بیا داسې کول لکه هغه باره کې اسلام سوي؟
ذخیره اندوزی خو هغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کس چې ذخیره اندوزی کوي هغه ملون دی، هغه باندې لعنت را لګل دي. ذخیره اندوزی کول خو په عام میاشتو کې هم جایز نه وي، خاص طور رمضان په میاشت کې دا یو غیر مناسب حرکت دی، دا ټیک نه دی. په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی چې دا میاشت عام در دی او دا غمخواره ده. په دې کې پکار ده چې نور میاشتو کې که زیاته ګټي نو په دې کې ډېر کم او ګټي، او په دې نیت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا غمخواره میاشت ده، نو په دې کې هم ته د خپل نور وروڼو امداد او تعاون وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د اسرار عالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
ایران د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي، په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړې. بلخو امریکایي ولسمشر بارک اوباما لږه شیبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوي لور د تلو لپاره موقع برابروي. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازي مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د عملي کولو مخه نیسي. بلخوا په وینا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمي غونډې وروستو نن د دواړو خواوو ترمنځ د شوي اټومي تړون په اړه خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ایران د بنو سره وزیر جواد ظریف په دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبالو. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي دوی ته د تهران د اټومي تړون په اړه اندېښنه ده، او د ده په خبره هغه ځکه چې له دې تړون سره به ایران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره یقیني لار په لاس ورشي. بلخه د پاکستان د بونو چارو وزارت هم پر خپل پاڼه ورکړي چې دوی د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر هفته مرکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوښه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. دا خبره پاکستانی وزیر اعظم د امنیت او بنو چارو سلاحکار سرتاز عزیز پرون مشال ډیو ته وکړه. د خبر پخوا په سواد کې د ترګری د مخنیوي یو عدالت د ترګری په تور نیول شو دریو کسانو کې هر یو تن ته د 50 کالو د قید سزا اورولې. په پیښور کې د افغان سوداګرۍ یا ټریډ کمشنر نن خبری غونډه کې ویلي چې افغان سوداګرو یو شمېر غیر قانوني ټیکسونه اخیستل کیږي او باید چې پاکستان حکومت د دې مخه ونیسي. او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره لستنه مشکوک وسلوال وژل شوی دی. او د ترکیې د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان، اسرار عالم مومن، زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له اړخه ته خدای پامان.